د حزقیال نبی کتاب ولسم فصل د دوو قابانو او د انګورو د تاک مثال. څښتن ماته وویل، ای فانی انسانه، اسرائیلیانو ته یو ماما او یو مثال بیان کړه چې هغوی په دې پوه شي چې زه څښتن تعالی هغوی ته داسې وایم. یو غټ عقاب و چې رنګه بڼه کې او لوی لوی او خپاره وزرونه یې لرل. هغه د لبنان غرونو ته والوت او د صبر د ونې لوړه څانګه یې ماته کړه. هغه یې د سوداګرۍ وطن ته یوړله او د سوداګرانو په ښار کې یې وکرله. بیا یې یو نیالګی د یوې خاورې نه راواخیست او هغه یې د یوې ولې په شان په یو حاصلخیزه پټي کې چې تل یې اوبه لرل یې وکاره. هغه شین شو او د هغه نه یو ټیټ او پراخ تاک جوړ شو. څانګې د عقاب خواته پورته وختلې او ریښې یې په ځمکه کې ژورې لاړلې. هغه تاک په څانګو کې پټ شو. هلته یو بل غټ عقاب و چې لوی لوی وزرونه او زیاتې بڼکې یې لرلې. نو تاک د هغه خواته خپلې ریښې ورتاوې کړلې او څانګې د خپل باغ څخه چې هغه پکې کرل شوی و د هغه عقاب خواته وزغلولې، په دې هیله چې هغه ورته زیاتې اوبه ورکړي. خو هغه تاک لا د پخوانه په یوه حاصلخیزه ځمکه کې کرل شوی و چې زیاتې اوبه ورته رسېدلې. تر څو څانګې یې راشنې شي، انګور ونیسي او یو ښکلی تاک ورڅخه جوړ شي. نو اسرائیلیانو ته ووایه چې زه څښتن تعالی داسې پوښتنه کوم، آیا دا تاک به پاتې شي او لوی به شي؟ آیا هغه لومړنی عقاب به هغه له بیخه ونه باسي، انګور به ترې ونه شکوي او څانګې به یې ماتې نه کړي؟ نو دا څانګې به وچې شي. د تاک د راویستلو دپاره ډیر قوي لاس او ډیرو کسانو ته اړتیا نشته. هو، هغه تاک کرل شوی دی، خو آیا هغه به پاتې شي او لوی به شي؟ کله چې هغه تاک د ختیځ تود باد ووهي، نو هغه به په پوره توګه وچ نه شي؟ په کوم باغ کې چې هغه راشین شوی دی، نو هلته به وچ نه شي؟ د دې مثال روښانه کیدل. څښتن ماته وویل، د دې سرکښه قوم نه پوښتنه وکړه، آیا د دې مثال په معنا باندې نه پوهیږئ؟ هغوی ته ووایه چې د بابل پاچا اورشلم ته راغی او پاچا او د هغه درباریان یې بیرته د ځان سره بابل ته بوتلل. هغه د پاچا د کورنۍ یو کس جوړ او د هغه سره یو تړون وکړ او هغه ته یې قسم ورکړ چې هغه ته به وفادار اوسي. هغه د قوم مشران له ځان سره بوتلل چې قوم کمزوری شي او د بیا د راپورته کېدلو وس ونه لري، نو په دې توګه قوم به تړون ته وفادار او ژوندی پاتې شي. خو د یهودا پاچا سرکښي وکړه او خپل استازی یې مصر ته ولیږل چې هغه ته آسونه او یو لوی لښکر ورکړي. آیا هغه به په دې کار بریالی شي؟ آیا هغه د تړون په ماتولو سره خپل ځان د سزا څخه خلاصولی شي؟ څښتن تعالی داسې وایي، زه په خپل ذات باندې قسم خورم چې د یهودا دا نوی پاچا به په بابل کې مړ شي، ځکه چې هغه د خپل قسم سپکاوی وکړ او هغه تړون یې مات کړ چې د بابل د پاچا سره چې هغه یې په تخت باندې کینولی و کړی و. کله چې بابلیان د کلابندۍ دپاره د خاورو ډیری جوړې کړې او د ډیرو خلکو د وژلو دپاره د ښار د کلابندۍ دیوالونه جوړ کړي، نو د فرعون قوي لښکر به ونه شي کولی د هغه سره په جنګ کې مرسته وکړي. هغه د تړون په ماتولو سره د خپل قسم سپکاوی وکړ. هغه دا ټول کارونه وکړل، نو اوس هغه نشي خلاصېدلی. نو څښتن تعالی داسې وایي، زه په خپل ذات باندې قسم خورم چې زه به هغه ته د خپل هغه تړون د ماتولو سره سم چې زما په نوم یې قسم خوړلی و سزا ورکړم. زه به هغه ته خپل جال خپور کړم او هغه به پکې راګیر کړم. زه به هغه بابل ته بوزم او هغه به هلته محاکمه او هغه ته به سزا ورکړم، ځکه چې هغه زما سره بې وفایي کړې ده. د هغه ډیر ښه عسکر به په جنګ کې ووژل شي او څوک چې ژوندي پاتې شي هغوی به هرې خواته خواره واره شي. بیا به تاسو پوه شئ چې ما څښتن داسې ویلی دی. د څښتن لخوا د هیلې دپاره واده. څښتن تعالی داسې وایي، زه به راواخلمه د لوړ صبر د سر نه یوه نازکه څانګه او هغه به پرې کړمه زه او هغه به وکرم په خپله اوچت غر باندې، د اسرائیلو په لوړ غر باندې. هغه به وکرمه او شی به راشنې د هغه څانګې او وبه نیسي میوه او شی به جوړه ترې د صبر ښکلې ونه. د هغې لاندې به اوسیږي هر ډول مرغان، پیدا کوي به سرپنا د څانګو د سیوري لاندې. په هغه ځمکه کې به پوه شي ټولې ونې چې زه سختن یمه، زه به ټیټې کړمه لوړې ونې او کړم به لوړې ټیټې ونې، زه به وچې کړمه شنې ونې او راشنې به کړم زه وچې ونې. ما سختن داسې وویل، څه چې ما وویل زه به هماغسې وکړم.